کومیډي هنرمندۍ جایزه ترلاسه کړه. پر دې سربیره تلویزیونو سیریالونو او پروګرامونو ته هم جایزې ورکړل شوې چې په ټوله کې 9 کټګوري شوې.
مرحبا کوم دوستانو چې تر دې مهاله را سره وئ. د خبرونې دوهمې برخې ته رسیدلې او 3:30 دقیقې دي. یو ځل بیا اجمل اند مهمو خبرونو لنډیز راوړو.
دا پکتیکا امنیتی چارواکی وایي چې نن سهار د دې ولایت د جانخیل ولسوالۍ په چمبران کلی کې د یو مین چاودنې شپږ ملکیان وژلي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي د فاریاب ولایت په قرغان ولسوالۍ کې د وسلوالو پر یوه غونډه نړیوالو ځواکونو هوایي برید کړی چې لږ تر لږه 14 طالب وسلوال پکې وژل شوي. د سیمې اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته ویل چې برید هغه مهال شوی کله چې قومي مشران د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره راټول شوي وو. د دوی په وینا په بمبارۍ کې طالبانو سربیره یو شمېر قومي مشرانو ته مرګ ژوبلا وکړي. دا تالند د کډوالۍ د پولیسو مشر وایي هغه ځوان سودین جلی چې د بنکاک په هوایي ډګر کې تم کړای شوی د هغې د خوښ خلاف به هیڅ چیرې وانستول شي. القانون په نوم د 13 کلن نجلۍ غوښتل استرالیا ته ولاړه شي او هلته د پناه غوښتنه وکړي. هغه وایي د کورنۍ لخوا یې د مرګ له ګواښ سره مخ ده. نوموړي دا مهال په تایلنډ کې د چارواکو لخوا تم کړای شوی ده. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکچیان په چین کې دي چې له خپلو چینایي سیالانو سره وګوري. دواړه هیوادونه هڅه کوي د هغې څلور میاشتنۍ تجارتي جګړې د پای ته رسېدو لپاره پر یوه موافقه سلا شي چې له کبله یې د نړۍ په سطحه بازارونه اخیستمن شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې سره وګوري. دوی بل سوریې څخه چې دواړه هیوادونه پکې قوي پوځي حضور لري د امریکایي سرتیرو د وتلو پر موضوع بحث وکړي.
مننه کوم اجمالن. دوستانو تاسو کولی سئ چې د خبرونو تفصیل او د غرض نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .com. له یوسف ازدران څخه به سپورتي خبرونه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شلوریزو سیالیو کې د ډیرو بریاوو له کبله د ټولو لوبډلې په سر کې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ څخه په خپاره شوي جدول کې ښکاري چې افغان لوبډلې په 2013 کال کې وو شلوریزې لوبې کړي او وو واړه یې ګټلې. له دغو بریاوو سره افغان لوبډله د نړۍ د لسو غوره لوبډلو ترمنځ یوازینۍ لوبډله ګڼل شوې چې 30% بریا یې خپله کړي. په افغان لوبډلې پسې د پاکستان د کرکټ لوبډله په 9% ورپسې د هندوستان لوبډله په 8% بریا مخکې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ نړیواله درجه بندۍ کې د پرمختګ لامل افغان لوبډلې د 2000 شلوریز جام ته هم مستقیم لار پیدا کړي. د افغانستان د سنوکر ملي لوبډله نن قطر ته روانه شوه. د دغه هیواد د بدني روزنې او ورزش ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې افغان لوبډله به د مسلکي لوبغاړو لخوا د شپږو بالونو په نوم د لومړي پړاو نړیوال جام په سیالیو کې ګډون وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې دا سیالۍ د چهارشنبې له ورځې پیل او بیا د جنوري د میاشتې له 15 نیټې پورې دوام کوي. د افغانستان د لوبډلې په ترکیب کې څلور لوبغاړي او یو روزونکي شامل دي. او وروستۍ خبر دا چې هندوستان په کرکټ کې د استرالیا پر وړاندې تاریخ جوړ کړ. هندۍ لوبډلې د لومړي ځل لپاره په ټیسټ کرکټ سیالیو کې استرالیا ته په خپل کور کې ماتې ورکړه او له دې سره یې دا تاریخ په خپل نوم کړ. د څلورو ټیسټ لوبو وروستۍ سیالۍ که څه هم بې نتیجې پای ته ورسېده، خو له دې وړاندې د هندوستان دوه بریاوو د هغه هیواد په تاریخي بریا کې مهم رول درلود. داسې چې د څلورو ټیسټ سیالیو دوه سیالۍ د هندوستان، یوه سیالۍ د کوربه استرالیا په بریا پای ته ورسېده، خو یوه وروستۍ یې بې نتیجې اعلان شوه.
دوستان اوس په ورسو یوې روغتیایي مسلې ته. د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه وایي چې دا مهال په هیواد کې دننه د افغان ماشومانو د درملنې ښه امکانات برابر سوي دي. د دې خیریه ټولنې سکرتر جنرال نیلاب مبارز نن په یوې غونډه کې دا خبره وکړه. نوموړي که څه هم په دې برخه کې د موجودو امکاناتو د برابرېدو خوشي څرګنده کړه، خو وایي چې سږکال د زړه د سوري په ناروغۍ د اخته ماشومانو د تلفاتو کچه 15% وه. ناجیه صفایي تفصیل راکوي.
د افغانستان د سری میشتي ټولنه وایي په افغانستان کې د زړه په ناروغۍ د اخته ماشومانو 80% د درملنې زمينه برابره شوې، خو په وینا یې په دې ناروغۍ د اخته کسانو 15% تلفات د اندېښنې وړ دي. د دې خیریه ټولنې سکرټر جنرال نیلاب مبارز د دوشنبې په ورځ یو شمېر روغتونونو ته د دغو ناروغانو د ورپېژندلو په غونډه کې وویل چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو د درملنې امکاناتو ته په کتو له دې وروسته به د 70% ناروغانو درملنه دنه په هیواد کې کیږي.
بسیار خوش استم ده چې
د خوخي زیاده چې یو شمن ناروغانو ته زمينه برابر شوه چې دنه په هیواد کې درملنه وشي. اوس امکانات ډیر زیات دي او بهر ته د تلو اړتیا نه لیدل کیږي.
بتانم کې تدوین کړه
پروان کال کې د افغانستان سری میشتي ټولنې سره 2209 ماشومان د درملنې په هدف راجستر شوي، خو د میرمن مبارز په وینا دا شمېره په تیر کال کې 1202 ته رسیده. دغه ټولنه وایي په افغانستان کې د زړه د سوري په ناروغۍ اخته 80% ماشومان د درملنې لپاره هند ته استول کیږي. د افغانستان د سری میشتي ټولنه له 2008 میلادي کال راهیسې په فعالیت پیل کړی چې تر اوسه پورې 15,340 افغان ماشومان د درملنې په هدف ورسره راجستر شوی او شپږ سلویښت نورې په انتظار کې دي. د دې خیریه ټولنې مشر نیلاب مبارز ویل تر اوسه هند، چین، د قطر سری میاشتې ټولنې او یو شمېر حاجیانو د افغان ماشومانو د درملنې لپاره مرستې کړي. له دې ټولنې سره ثبت د زړه په سوري د اخته ناروغۍ د یو ماشوم پلار غلام جیلانی وایي چې لور یې ښه شوې ده.
درد به یې میکشیدم، میگفتم که من از تنم بالا زیر سفید هستم.
دی وایي کله چې لور مې لیدله ناروغه وه ډېر خفه کېدم، ځورونکی حالت و. او تر ټولو ډېر دې ته ځورېدم چې کله لور مې پیغله شي خلک به ورته پیغورونه ورکوي، او هغه خبره نه وه چې پلار یې د 15,000 افغانیو توان نه درلود. او شکر دی اوس رکه روغه ده، له ټولو مننه
کوم.
په همدې حال کې د افغان سری میاشتې د خیریه ټولنې مشر نیلاب مبارز ویل دا مهال د افغان سری میاشتې ټولنې سره 8 بېلابېل روغتونونه کار کوي او هڅې روانې دي سودا روغتونونه ډیر او افغان ماشومانو ته دننه په هیواد کې د درملنې 100% امکانات برابر شي.
د پایتخت زون پراختیا اداره د دریو راتلونکو کلونو لپاره د صنعتي پارکونو په برخه کې د سلګونو میلیونو ډالرو پانګونې د جذب خبره کوي. دا چې څنګه فیروزه عزیزی براته وایي.
د پایتخت زون پراختیا اداره وایي په اقتصادي او صنعتي پارکونو کې د پانګونې زیاتوالی ګڼو خلکو ته کاري زمینه برابر کړې او ورسره به کورني تولیدات زیات شي. د دغې ادارې سرپرست عبدالسمی ستانکزي د دوشنبې په ورځ د خپلو لاسته راوړنو او راتلونکو پلانونو په اړه د باریکاب صنعتي پارکونو ته په اشاره سره په دې برخه کې د پانګونې د زیاتېدو خبره وکړه.
خزیرې چې موږ لرو هغه دا ده چې د باریکاب صنعتي پارک په ټولو مدرنه زیربناو او سهولتونو باندې برابر کورنۍ له خیره تکمیل شوي دي او 90 غټو سرمایه‌ګزارانو هلته د سرمایه‌ګزارۍ لپاره د شورای عالي اقتصادي نه تاییدي اخیستې ده. هلته به دوی خپل فعالیت شروع کړي او په راتلونکو دوو تر دریو کلونو پورې به د 300 میلیون ډالرو په ارزښت باندې سرمایه‌ګزاري مونږ پیشبینی کړې ده چې دا به جذبېږي. د 15,000 کسانو لپاره به په غیر مستقیم شکل باندې د زمینه د کار برابرېږي. په غیر مستقیم شکل باندې یعنی
کاغلی سنگزی وویل چې څلور صنعتي زونونه شته چې د باریکاب، سروبي، محمد آغا او میدان وردګو صنعتي زونونه دي. هغه وویل چې په دغه صنعتي پارکونو کې له پانګونې سره به د تولیداتو پروسس ته زمینه هم برابره او 250,000 کسانو ته په مستقیم ډول کاري زمینه مساعده شي. هغه په باریکاب کې د کډوالو لپاره د ښارګوټي او په کابل کې د سړکونو او د اوبو د کانالونو جوړولو او همدارس د کابل په نوي ښار کې د پراختیايي پروژو پلې کېدل د دغه ادارې له هڅو څخه یاد کړل. دا په داسې حال کې ده چې ډیری پانګوال په صنعتي پارکونو کې د برق د نشتوالي او لازم امکاناتو د نه لرلو له امله شکایت کوي او ټینګار یې دا دی چې د تولیداتو لپاره ورته لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې. هغوی په وار وار له حکومت نه د ځمکو او برق په برخه کې د ستونزو د حل غوښتنه کړې. په ورته وخت کې په مالي او بانکي چارو کې د ولسمشر د سلاکارۍ دفتر وایي چې په 11 ولایتونو کې د 14 صنعتي پارکونو لپاره چې د ځمکو د اخیستلو په هدف اقتصادي شورا ته 400 وړاندیزونه شوي وو رسیدنه ورته شوې ده. په مالی او بانکي چارو کې د ولسمشر د سلاکار دفتر د عامه اړیکو مشر سمیر رسا وایي چې په 11 ولایتونو کې د صنعتي پارکونو د جوړولو زیربنایي چارې پیل شوې دي.
البته کارهای زیربنایي هم درې پارکا آغاز شده.
په دغه پارکونو کې د جوړولو زیربنایي چارې پیل شوې. یوازې د هرات د صنعتي پارکونو د جوړولو لپاره 200 شرکتونه وړاندیزونه کړي. د ځمکې د لاسته راوړنې لپاره چې 28 شرکتونه په شرایطو برابر وو، د تخنیکی کمیټې له لارې به په بل ناسته کې د اقتصاد عالی شورا ته وړاندې شي.
کاغلی رساو ویل په ننګرهار کې د شیخ مصری د قالینو او د حصار شاهی پارک، په هرات کې د هرات صنعتي پارک، په کندهار کې شور اندام، په فاریاب کې اندخوی، په غزنی کې پیرکا، په هلمند کې بوس، په لوګر کې د لوګر صنعتي پارکونه، په پکتیا کې د پکتیا صنعتي پارکونه او په کابل کې د باریکاب پارکونه موجود دي. له دې سره یو شمېر افغان اقتصادي کارپوهان وایي چې په محلني وخت کې په افغانستان کې د پانګونې زمینه محدوده ده او په دې برخه کې زیاتې ستونزې شته. د کارپوهانو له دې ډلې سیف الدین سیحون وایي د امنیت نشتوالی، قوانین، د ناقصو جوړښتونو موجودیت هغه څه دي چې په افغانستان کې د پانګونې پر وړاندې ستونزې جوړې کړي او که دغې مسلې ته پام ونشي نو د پانګونې جذبه ستونزمن وي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
او په دې سره د خبرونه ورسته یو شیبه تر سیجو په هلمند کې د معرف په وړاندې ستونزې نه په هوای طالبان او که د پوهنې د وزارت نه پاملرنه ده. دغه پوښتنو ته زموږ همکار الیاس دایی په یوه تفصیلي راپور کې جواب ورکړی چې اوس په یوه ورې او ورپسې د یو کلی زر غږونو راډیوي ډرامه هم شته.
دا د ګرشک ولسوالۍ د لوی عادې په نوم د نجونو د یوه ښوونځي د فزیک د تدریس وخت دی. د نجونو دغه ښوونځي ته مخامخ د ګرشک د ولسوالۍ پر پخوانۍ ودانۍ اوس هم د څو کلونو وړاندې تر سره سو ځانمرګو بریدونو آثار لیدل کېږي. اما ویل کېږي ښوونځی هېڅکله هم د نجونو پر مخ نه دی تړل سوی. د ګرشک ولسوالۍ اړوند د لوی عادې د نجونو د ښوونځي د یولسم ټولګي درې زده کوونکي چې د تیرو نه امن کړنو پر مهال ښوونځي ته څنګه تللې د خپل سترګو لیدلې حال وایي. دا د 2008 اتم او نهم کلونو پر مهال په هلمند کې د تازه پیل سو نام نیو او جو چې لامل د ډیرو نورو ارڅو ترڅنګ معرف هم سخت متضرر سو. ان طالبانو هغه مهال ښوونځي سوځول، ښوونکي وژل او زده کوونکي ښوونځي ته د تلو پر مهال په مرګ غوښل. خو د هلمند د پوهنې رئیس محمد داود شاه سفاری وایي اوس د طالبانو په برخورد کې ډیر تغییر راغلی دی او دم ګړی د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې هم د نجونو مکتبونه لري او هر ورځ پکې تدریس کېږي.
وسلوالو مخالفینو یا طالبانو هم د معارف په وړاندې باندې نرمښت وښودی. او بل شی چې جراتمام رئیس جمهور هم د ټکي ته اشاره کوي چې باید د مسجد د ممبر او ښوونځي ترمنځ واټن راکم سي. په دې برخه کې موږ کار وکړي چې هغه ډیر مثبت تمام سو، ځکه موږ په هر ښوونځي کې هغه معلمین چارتیا و حکر زمو معلمین یو دوا علما کرام درولې دي. په ځینو ښوونځي کې ټول زموږ معلمین چې دي هغه علما کرام دي او علما کرام ته هم دا اوس معلومه سو چې په هنه علا پیژندنه او معرف او مکتب مدرسه دا ټول علا پیژندنې ځای دي او هغه هم په دې برخه کې وس پورا کمپاین کوي او دې برخه ډیر تاثیر اچولې دي.
د 2008 او نهم کلونو پر مهال یوازې د لشکرګاه او ګرشک ولسوالۍ د ګوتو پشمار ښوونځي پرانستول چې د زده کوونکو شمېر هم نهایت ټیټ و. خو ښوونځي چې غیر نظامي او سیاسي مرکزونه دي ولې د وسلوالو ډلو د کرکو او سوځولو هدف وګرځېدل؟ لیکوال او ژورنالیست زین الله سنګزی وایي د هغه مهال جګړو خلک یوازې خپلو سرونو او مال ته په پاملرنه عادت کړي ول، ځکه نو د ښوونځي او زده کړې سره مینه په صفر بدله شوې وه.
نو خلک دې ته نه وزګار چې مثلا د ښوونځیو په اړه باندې فکر وکړي، هغوی په عادي ډول سره خپل ژوند نسو کولی. نو د دې ته فکر نه و چې مثلا دوی خپل شاګردان، خپل ماشومان مکتب ته واستوي. په دې برخه کې پوهاوی هم کم و. د دې ترڅنګ حکومت او خلکو هم هڅه نه ده کړې، قومي مشرانو هڅه نه ده کړې، وکیلانو هڅه نه ده کړې، هغه کسانو چې د دې واک درلودی یا کولی شوی هغو هڅه نه ده کړې چې خلک وپوهوي د حکومت څخه یو څه وغواړي، د وزارت څخه یې وغواړي چې مثلا دوی ته ښوونځي ورکړي.
همدا سش کال د هلمند د ټولو 421 شونځو څخه 123 تړلی ول چې د پوهنې د ریاست د مسولینو په خبره د سیمې د خلکو دینی عالمانو او مخورو په منځګړتوب د بند شونځو شمیره 273 ټټه کړې ده او بختي چې پاته نور هم د زده کوونکو پر مخ پرانیزي. همدا تیرونی د هلمند د پوهنې ریاست په لومړي ځل په 13 کلونو کې د دې ولایت په باغران ولسوالۍ کې لومړی شونځی پرانیستی چې د همګړۍ 200 زده کوونکي لري. اما ولی اوس ولې د 15 شونځو نه چې په تشکیل کې لري یو پرانستل سو؟ داود شاه سفری وایي لا هم په لیرو پرتو سیمو کې خلک شونځي ته د ماشومانو تلل نه خوښوي.
باغران چې دی سرسیر دی په هلمند کې، دا چې په سرسیر کې تعلیمي کال ختم دی، نو موږ په دې خاطر باندې چې دوی دغه یو ابتدای وکړو، یوه شروع یې وکړو، موږ یو وزارت یو پیشنهاد وکړ چې هغه مو احکام داسې واخیستله چې دوی به دغه درې میاشتنی رخصت نه کوي. دوی دغه په درې میاشت کې تدریس کیږي او موږ هغه د دوی دپاره د سون توکي امکانات چې دوی د ګرموالي دپاره دوی وساتل سي هغه امکانات ورته لیږو تر څو دوی ناروغ نه سي، په یخ هوا کې هم دوی ته تدریس وسي او درس وویل سي. نو دغه دوه شان و په نوي تعلیمي کال چې یعنی په حمل کې موږ هیله مند یو چې په بغران کې موږ لږ تر لږه که 15 نوي لس ښوونځي پرانیزو.
په هلمند کې چې کلونه کېږي د جګړې توت سنگر پاته سوی دی، د ښوونې او روزنې په وړاندې اساسي ستونزې شته دي. د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي که امکانات ورته رسېدلي وای همدا سږ کال به پاته 2 بند ښوونځي هم د زده کوونکو پر مخ پرانیستي وای. د هلمند د پوهنې رئیس محمد داود شاه سفاری ازادي راډیو ټول د ناوړه فامیلي او کلتوري ستونزو ترڅنګ چې ښوونځیو ته د ماشومانو د نه تګ باعث کېږي، نورې ستونزې د کمو ښوونکو نه ودانیو او کتابونو د کمبود څخه دي. سفاری وویل د ډیرو ښوونځیو لپاره عادي وسایل لکه د ناستې پارش، چوکۍ او میز وجود نه لري. خو لیکوال او ژورنالیست زین الله ستنگزی وایي د ښوونکو او کتاب د کمبود په نسبت یوه بله لویه ستونزه د پوهنې د ریاست او اړوند ادارو پر سر د وکیلانو او د هغو د طرفدارانو غیر منظمې مقررې دي چې د لیاقت او کار پر ځای د روابطو او فامیلي اړیکو په تړاو ترسره کیږي.
د معرف په بهیر باندې په پرمختګ او په کار باندې یو شی بل ډیر منفی اغیزه کړی ده چې هغه د هر روزه تغییر او تبدیل د کسانو مکتوب راوړه او مکتوب پاسخه که او مکتوب تایید که. په دغه برخه کې اول وزارت مشکلات لري، هغوی زیږول دي مشکلات، دغه تر څنګ خپله اړوندې ولایتي اداره ولایت ته ټول پکې بېغوري کړې ده، بېپامي یې کړې ده. دوی باید د دغه کاغذ پرانۍ مخنیوی کړی وای تر څو مسؤلین اصلي کار ته پاملرنه کړې وای، دې پر ځای چې د مکتوب په سر باندې جنجال کولای د وزارت سره به په دې باندې جنجال کړی وای چې څنګه تشکیل ورکړي، څنګه مکتبونه ورته جوړ کړي، څنګه مکتبونه ته ودانۍ جوړې کړي.
دغه راز په هلمند کې تر شل ډیر داسې ښوونځي هم شته چې د جنګ په لومړیو کرښو کې قرار لري او دواړې غاړې د سنگرونو په ډول ځینې استفاده کوي. په هلمند کې نږدې 2,500 زده کوونکي ښوونځیو ته ځي چې نږدې 50,000 نجونې کېږي. د نجونو د تعلیم په برخه کې یوه لویه ستونزه بیرته په کورنیو پورې تړاو لري چې له امله یې ډېرې کمې 12 ټولګي یا د تعلیم په برخه کې تر هغه لوړو مرحلو ته رسېږي. محمد الستایی، د ازادي راډیو هلمند.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
یو کلی زر غاګونه،
د یو کلی زر غاګونه ډرامې خوږ اوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. خوږ اوریدونکو، تاسو واوریدل چې موسی ګل د لرګیو حرس کاوه، نږدې و چې سیلاب یوسی، خو بخت پایدار و چې خدای داد د سیلاب له څپو سلامت راویست. اوس به واورو چې څوک د خیر او حق خبرو ته غاړه ږدي او د یو ښه اسلامي او انساني ژوند تېرولو اراده کوي.
مولوی صاحب اجازه ده؟
مهرباني وکړئ راځئ.
راځئ، هر کله راشئ.
سلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام ملک صاحب، نواب خان او سردار خان، دواړه ستړي مشي. مهرباني مهرباني.
خیر اوسې مولوی صاحب.
کور ودان مولوی صاحب، ته به نه خورې، مونږ هم دلته ساتر څنګه کینو؟
ماشاءالله، سردار خان د ماسپخین د جمع لمانځه ته خو راغلی وې.
هو مولوی صاحب، ستا نصیحت مې ټینګ په غوږ کې نیولی دی.
سبحان الله، الله اکبر، خدای دې وکړي چې هغه نور نصیحتونه مې هم ومني. ان شاء الله تعالی چې دین دنیا دواړه به سم شي.
یار مولوی صاحب، داسې ښکاري چې ستا ټولو خبرو اثر پرې کړی دی. سردار خانه، بد خو به مې نه یې ویلي.
همداسې ده، خو ملک صاحب بلایې تر منځ مه کوه، هغه بله خبره ور یاده کړه.
زوروره، په ما یې ولې ور یادوې؟ په خپله دې ور یاده کړه. مولوی صاحب خو دې بندې کوي نه؟
ملک صاحب ګل خبره کوي. سردار خانه، چې څه دې په زړه کې وي په پوره اخلاص یې راته ووایه، چې زما هم سر په اخلاص شي او له موضوع نه خبر شم.
مولوی صاحب، زه دې ته راغلی یم چې ما ته بښنه وکړي، ریښتیا چې له ما نه بد شوي.
سردار خانه، بښنه غوښتل او د خدای په دربار کې په بدو توبه ایستل د ښو خلکو کار دی.
او ریښتیا وایي مولوی صاحب،
خدای دې تا ته بښنه وکړي. که زه غلط نه یم پوه شوی، هماغه د خپلې خور د میراث خبره به یادوي.
هو هو مولوی صاحب، هماغه یادوي.
مولوی صاحب، زه حاضر یم چې خپلې خور ته د هغې د میراث حق وسپارم، ځکه چې خپله خور مې هم خفه کړه او ستاسو خبره مې هم په ځمکه وغورځوله.
سبحان الله العظیم، الله اکبر ولله الحمد. مبارک دشه سردار خانه چې د حق خبرو ته دې غاړه کېښوده.
مولوی صاحب کور مو وطن، اوس مې ایله په بله زړه په آرام شو. زما خور نامه خدای دی ډیره تکړه ده، د ارمان به یم پوره شي چې په خپله به له خپلې ځمکې نه ګټه پورته کړي.
جزاکم الله خیرا کثیرا.
آفرین سردار خان.
ملک صاحب، لاس پورته کړئ چې الله تعالی دې نور ورونو او پلارونو ته هم توفیق ورکړي.
آمین.
چې خویندو لوڼو ته که د میراث حقونه وي که نور دې په خوشحالۍ ورکړي.
آمین.
آمین.
کاندی
وی وی ګوډی پدمشا لډیرې خندان مې په ډوډی په درد شو.
په ډوډی په درد شو ته اوس ولې خاندي؟ هم دا چې د سیلاو په خړو اوبو لمدې جامې مې ونښېځه.
خاندم خو په دې چې تالته اوبو پسې اخیستی وې، او بیا وایې چې دننی سمې خدای ته دا ته وایه ښه ومژغوره ته وایه ښه.
خود ای داد لعقل نبرباد،
لعقل نبرباد دی دیزان تا وایا موسا گلا سادا گلا نجده او چه دی اول ارگیل پارا دیزان پا خرسی لاو لاو که.
خود ای داد پا اقل آباد لمان بی اقلی وسوتا آئی که. خود شکر چه ستاقون دل دیوال لرم او دو سی لاو لسپون دی جوان دیر آو کم.
خود شدی بد مشبام چې په ټول عمر کې بیا داسې لیونتوب ونه کړي. خدای پاک دا ماغزه د دې لپاره راکړي دي چې ښه بد ګټه او تاوان پرې وسنجوو.
یاره خدای داده دخ وایم په توبو مې د توبې بیا به داسې بد نه کوم ته وایې ښه. خو ګوره انډیواله، زه نه دې نیسم چې چا ته به نه وایې ته وایې ښه.
له زرې نه مې د لاسونه لرې کړه چې ګریوان ته د خړې اوبه را وڅڅولې. زه دې بدمشه ای چا ته م نه وایم، بې غمه اوسه، خو یوه کس ته به ضرور وایم.
چا ته زرپوری ده؟
نه، داسې دې زرپوری په زړه ورېږي. سنم ګلې ترور ته وایم.
وی نه نه، سنم ګلې هدې ته مې ولې وایې؟ هغې ته خو زه د عقل وزیر ښکارم، بیا به وایي چې دا هوښیار زوی مې ولې کم عقل شو.
او سنم ګلې ترور ته خو ځکه وایم چې یو بستا د سر صدقه وباسي، خوږه الوا به پخه کړي، د خدای داد ګېډه به پې غوړه شي، او بل به بل به دا وکړي چې ستا غوږونه به درته وکړي چې عقل دې سر ته راشي، او بیا داسې خطرناک کار ونه
کړي. خدای دادګلیه، الوا دې په ما، زه به یې درته پخه کړم، خو سنم ګل دې ته مې غږ مه کوه ته وایې که.
که یو خبره درته وکم غوسه کېږې خو به نه؟
موٹر تیر چلاول او بے قانونی کول دزان او دنور سر و مال تا خطر دے
ہم دا سدا اسلاما پیدا دے چلاول دیر احتیاط ہوشی بیاورو سارمان کولا پخیمانی هیچ گٹن لری
گل خبر دے وکڑا گل آلائی زاو تا دا گٹ ون ترچنگ دیر خد دوستان او ملگری امیو کستام رستا نوائی توانی شوی شرکت میں پپکو نوشو دارا والای
اسلاما زم لتانا دیر خوش آلائیم چی دا مکتب ویلو لار چاری دیر آتا جوڑی کری ستا لبرکتا پر دیر چو پایدم
او ریختیا گل آلائی خوشو چی رایات شو تصابر اگا ورازی یا خبر وکڑا خو ما تاسی پر نظر زواب درک
دا چش خبر می وکڑا
تا ویل چی پا پانتون کی زان شامل کی اگا وقت ما خو فکر نو پی کڑای ماوی اسی نا چی دا شرکت با کارونو کی بخاند او زان راشی
نو اوز دی فکر پی وکڑا
خو یا خود دا چی زی پا خبال خبر بخی مانایم او بلا دا چی ستا پانتون ویل پا چو دلیل دیر مهم دی
تا نو دیر دلیلی سڑای خو دا دلیلو نای ما تا مو آیا
دلیلو نا خوی دا دی چهل ماسل اول تنیر او خیزی حق دی
دا خو یو دلیل شو نور دلیل نای کم دی
گلاله تلکا چل مان امتحان اخلی که سنگا
نه نه امتحان ناخلم زه زان پویوم
خیا که زما پا خبرو جده دو بوچ خیلی نو چون امری برا که
لسلو نه نوی
خنو غاکشا
ارشاد مهربانی
نور دلیلو نه دا چه تو پو هندون ووائی هم با شرکت با کارونو لاخه و پویگی او هم با یه وقت دنده ولاری او طول وطن تا بانی خیرو رسیگی
آفرین آفرین اسلاما دیر خواه لسل ها دی سل نمره واخسته مبارک دیشا خنو یعنی تا اجازه را کوی چه پو هندونو وایم
د مرسل مورې او د مرسل مورې تا ته وایم
د مرسل پلاره ما ته دې څه ویل
هو تا ته مې ویل ولې داسې چورتي یې
رښتیا درته ووایم
هو خود رښتیا راته ووایه
مرسل ته اندېښنه وړې وم دا څو ورځې کېږي چې د وظیفې لپاره له ښار نه تر ولسوالۍ ځي راځي خو نن یې ډېر ناوخته که دا د تیاره ماښام شو او
طیبې ته یو مور یې او زه یو پلار د مور و پلار خامخا په اولاد زړه خوږېږي خو توکل په خدای دا وطن هم په موږ حق لري
محمد رضا ته ښه وایې ځکه ما او تا په خپله خوښه او فخر سره خپله لور د پولیسو افسره کړه چې د خلکو خدمت وکړي خو هسې نن
خو نن څه شوي دي زر وای چې زړه می ټاک چوي
هیڅ هم نه دی شوي ته د زړه په قراره که خدای مهربانه دی
بېشکه چې خدای مهربانه دی خو ته دا خبره ولې تر ژبې لاندې پټوې سپینه خبره وکړه
نه نه څه خبره نشته خو هسې یوه اوازه مې اورېدلې سودا یې راواچوله
د مرسل مورې ما ته هم ووایه چې څه دې اورېدلي دي
دا څو ورځې چې مرسل او نور افسران او پولیسان ولسوالۍ ته په وظیفه ځي
ښه نو چې په وظیفه ځي څه شوي دي
اوازه وه چې غلو سره مخ شوي او په یو بل یې ډزې هم کړي دي هسې نه چې په مرسل
خوله دې په خیر خلاصه وه هسې مې ولې زړه غورځوې
زړه دې نه غورځوه په دې باور لرم چې مرسل د پولیسو تکړه افسره ده د سلسلې غوندې خطرناکه ماشوم تښتونکی یم نیولې وه
چې دومره دې پې باور دی انشاءالله چې دا ځل به هم کامیابه راځي
وایم خدای دې همیشه کامیابه او سر لوړې لري
آمین
زه خو په هر لمانځه کې دعا ورته کوم
دا د پولیسو د موټر غږ
الله خدای خیر کې
خدای دې خیر کې کومه پېښه نه وي شوې
خیر پېښ کې خدایه
گرانو اوریدونکو
تاسو واوریدل چې مرسل د پولیسو یو تکړه او خدمتگار افسر ده. مور او پلار طیبه او محمد رضا په دې اندېښمن دي چې مرسل په وخت کور ته نه ده راغلی، هسې نه چې له کومې پیښې سره مخ وي. ستاسو د سیمې خلک د خپلو سیمو د امن او د خلکو د آرام ژوند په برخه کې کومه ونډه لري او که نه؟ که د سیمې خلک د خپل آرام او مطمئن ژوند لپاره یو ښه پلان ولري، کومې مثبتې نتیجې به ولري؟